ډیره مننه ستار فروخ. السلام علیکم. په افغانستان کې د گهیزه ته بجشوي هله د چې د اختر دویم سهار مو په خوخی سره پیل کړی وی. امریکا د 400 طالب زندانیانو د لانجه حواری ته نوی وړاندیز کړی. واشنگتن وای دا بندیان د دریم ځای ته ولیکدول شي. افغان حکومت بیا دا وړاندیز بې ګټې بولي. دا هم اوري چې د چین پر دو چارواکو او یو دولتي شرکت امریکا نوی بندیزونه ولګول. د لومړنۍ یو ساعت خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چارې قادر جلالوف مختوړي. مخکله دی چې راپورونه ته وار وار کړو پام وکړی ورسته یو خبرونه ته. په سر کې د مهمو خبرونو سره ټکی د اختر لومړۍ ورځ کې اوربند حاکم او د کومیلو یې سرغړونې راپور نه دی ورکړل شوی. د افغانستان نامتو شاعر او سیاستوال سلیمان لایق له دې نړۍ سترګې پټې کړې او د یوروزون اقتصاد د کورونا ویروس له کبله ډیر زیانمن شوی. بشپړ خبرونه. پرون د لوی اختر په لومړۍ ورځ د افغان حکومت او طالبانو لخوا اعلان شوی اوربند نافذ وو او د کومیلوی سرغړونې راپور نه دی ورکول شوی. که څه هم له اختره یوه ورځ مخکې د لوګر په مرکز پل علم کې په یوه موټر بم چاودنه کې لسګونه کسان مړه او ټپیان شول او پرون د اختر د لومړۍ ورځ په سهار په هرات کې یوې چاودنې 14 کسان ټپیان کړل خو د دې حملو پرا چا په غاړه وانخیسته. د راپورونو له مخې د اختر لومړۍ ورځ د افغانستان په تقریبا ټولو ولایتونو کې حتی هلته چې ورځنۍ نښتې کې دلیل جګړې پرته تیره شوه. که څه هم د سولې د هڅو په وړاندې د بندیانو د تبادلې له کبله ستونزې لا هم نه دي حل شوي خو طالبانو اعلان کړی چې د اختر په ورځو کې به پر افغان ځواکونو حملې نه کوي او حکومت هم په غبرګون کې ورته اعلان کړی. د افغانستان نامتو شاعر او سیاستوال سلیمان لایق په حق ورسید. اکاډمیسن سلیمان لایق د افغانستان د معاصر تاریخ خورا نامتو شاعر وو چې پرون جمعه د زمری په 10مه نیټه د نوي کلونو په عمر د جرمني د ماینس ښار په یو روغتون کې ومړ. ولسمشر اشرف غنی په دې مناسبت د خواشینۍ په پیغام کې لایق هغه شاعر، کیسه لیکوال، ناول لیکونکی او ادبي محقق بللی چې د افغانستان د فرهنګ د بډاینې لپاره یې مهم کارونه کړي او په تیرو شپږو لسیزو کې یې د یو ټولنیز فعال او سیاستوال په توګه په افغاني ټولنه کې اغیزمنه ونډه لرله. لایق د 1409 هجری لمریز کال د تل په 28مه نیټه د پکتیکا ولایت د مرکز خرنې په امینخیلو کلی کې زیږیدلی وو. لایق د افغانستان د تیرې څه باندې نیمې پیړۍ په ټولو پړاوونو کې فعال پاتې شوی. یو مهال د خلق ګوند په لیکو کې په اپوزیسیون کې وو، بیا د دې ګوند د ځواکمن سیاسي بیرو غړی او د واکمن نظام وزیر شو او وروسته چې کابل د مجاهدینو په لاس سقوط وکړ شاعري وکړه او لیکوال پاتې شو. په پام کې ده چې د ښاغلي لایق جنازه په افغانستان کې خاورو ته وسپارل شي. د افغانستان دفاع وزارت د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د یو شمیر قربانیانو کورنیو ته د استوګنی اپارتمانونه ویشلي. د افغانستان پوځ لوی درستیز محمد یاسین ضیا پرون د اختر په لومړۍ ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې حکومت داسې یو پلان جوړ کړی چې له مخې یې د ټولو وژل شوو سرتیرو کورنیو ته استوګنځایونه ورکړي.
دا په دې معنی نه ده چې د نورو امنیتي ځواکونو کورنیو ته به رسېدنه ونه سي. حتی هغو کسانو چې خپل حقوق نه دي ترلاسه کړي، زما ورته پیغام دا دی چې په خپلو ولایتونو اړوندو برخو ته ورسي او یوه نمره مځکه ورته ورکول کیږي. همدارنګه د دفاع وزارت له لوري د سرپنا لپاره 200,000 افغانۍ هم ورکول کیږي.
له دې مخکې پر حکومت انتقادونه کېدل چې د افغان ځواکونو د وژل شوو سرتیرو له کورنیو سره هسې چې لازمه ده مرسته نه کوي. اوس هم د وژل شوو امنیتي سرتیرو کورنۍ وایي له ستونزو سره مخ دي او د حکومت په ژمنو ډیر ډاډه نه دي. د یوروزون اقتصاد د کورونا ویروس د مخنیوي لپاره د خاربندۍ په نتیجه کې د اپریل او جون میاشتو ترمنځ موده کې د تیر روبي په پرتله په سلو کې 12.1 زیانمن شوی. یوروسټاټ رسمي ادارې پرون د جولای په 1 وویل له 1995 کال راهیسې چې دې موسسې د رسمي شمیرو ثبت پیل کړی دا د یوروزون تر ټولو لوی اقتصادي سقوط دی. اسپانیا چې له لومړیو و بازپلو هیوادونو څخه دی په یوروزون کې په شاملو 1900 هیوادونو کې تر ټولو زیات زیانمن شوی او د خپل معاصر تاریخ له بې ساري ژور اقتصادي بحران سره مخامخ ده. د دې هیواد اقتصاد په سلو کې اشاریه 15 زیانمن شوی. کرونا د فرانسې اقتصاد هم سخت ځپلی. د دې هیواد ناخالص ملي تولید په دوهمه روبه کې په سلو کې 14.8 کم شوی. په پام کې ده چې په عراق کې له وخته مخکې انتخابات د راروان 2020 کال په جون میاشت کې ترسره شي. د عراق صدر اعظم مصطفی الکاظمی پرون جمعه د جولای په 1 د اعلان وکړ او په دې توګه یې خپله هغه ژمنه عملي کړه چې د دندې د منلو پر مهال د حکومت له مخالفو معترضانو سره کړې وه. د وختي انتخاباتو ترڅنګ د انتخاباتو په قانون کې اصلاحات د هغو معترضانو بله مهمه غوښتنه وه چې د تیر کال په اکتوبر میاشت کې په بېلابېلو ښارونو کې د حکومت پر ضد مظاهرې وکړې. په دې مظاهرو کې له 500 زیات مظاهرچیان وروسته له هغه ووژل شول چې د عراق امنیتي ځواکونو ډزې پرې وکړې او اوښکې بهوونکی ګاز یې پرې وکاروه. د همدې مظاهرو په نتیجه کې پخوانی صدر اعظم عادل عبدالمهدي استعفا ته اړ شو او په مې میاشت کې د سیاسي جوړجاړي په پایله کې الکاظمی له دې ژمنې سره چې د معترضانو غوښتنې به مني واک ته ورسېد. او د متحده ایالاتو یوې فدرال استناف محکمې په چچنیا کې زیږیدلې امریکایي جوهر سارانایف ته د اعدام سزا لغوه کړې ده. سارانایف په 2013 کال کې په باسټن کې په ماراتون یا ډله ایزو منډو کې د بمی چاودنې په جرم محکوم دی. د باسټن د استناف یوې محکمې پرون د جولای په 1 نیټه سارانایف ته د ورکړل شوې سزا ډیره برخه تایید کړه، خو یو قاضي ته یې دنده وسپارله څو نوموړي ته د لازمې سزا د ټاکلو لپاره یو نوې محاکمه راوبولي او دا محکمه به پریکړه وکړي چې د هغه د جنایت سزا به څه وي. سارانایف د 2013 کال د اپریل په 15 په باسټن کې د ډله ایزو منډو د پای کرښې ته نږدې د بمونو د الوزولو په خاطر چې 3 کسان یې ووژل او له 268 زیاتې ټپیان کړل، 2 کاله وروسته په 2015 کال کې په اعدام محکوم شو. خبرونه مو له ازادۍ رادیو واوریدل. لغه خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم موندلی شئ. د ویب پاڼې پته مو ده azadiradio.com. امریکا وایي هغه 400 طالب زندانیان چې حکومت لوی مجرمان بولي د مسالې د حل لپاره باید دریم ځای ته ولېږدول شي، خو حکومت وایي طالبان باید د دغو کسانو په خوشی کېدو ټینګار ونه کړي.
طالب ولې د پاکستانیانو په خوشی کولو ټینګار کوي؟ طالب خو ځان افغان ګڼي، د افغانستان راتلونکي نظام کې ځان شریک ګڼي.
د ملي امنیت شورا بیا وایي سملاسي نه خو د سولې خبرو کې له پرمختګ سره دوی ټول بندیان آزادوي.
هدف دا ده چې موږ د ټولو بندیانو د خلاصون په فکر کې یو، مګر په هغه صورت کې چې کله بنغني داخله تیر شي، پرمختګ وشي، صلح راشي.
د افغانستان د معاصر تاریخ نامتو شاعر او سیاستوال سلیمان لایق له دې نړۍ سترګې پټې کړې. د خبرونه کې پر سیاسي او ادبي هڅو خبرې کیږي.
لایق په معاصر شعر کې پخوانی قالبونو ته توجه ونه کړه، نوي طرز و ادای را وسته کړه.
امریکا د چین پر دو چارواکو او یو دولتي شرکت نوی بندیزونه ولګول. د خبرونې تر پایه نور مسایل هم لرو. دویمه نیمایي کور کلی او د ګوړی اچار پروګرامونه ته ځانګړې شوې. هیله ده ملتیا مو وکړئ. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. امریکا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د شاوخوا 400 طالب بندیانو د خوشی کولو پر سر د لانجې د حل لپاره وړاندیز کړی دی چې دا بندیان دي د دواړو خواو تر ګډې څارنې لاندې یو دریم ځای ته ولېږدول شي. دا طرحه وروسته له هغه وړاندې کیږي چې ولسمشر محمد اشرف غنی د لوی اختر په مناسبت په خپله پرونۍ وینا کې د دې بندیانو د برخلیک په اړه د پریکړې لپاره د لوی جرګې د رابللو ژمنه وکړه. د بندیانو تبادله د امریکا او طالبانو د سولې د موافقې یوه مهمه برخه وه، خو دا مسأله وروسته له هغه لانجمنه شوه چې افغان حکومت وویل چې 400 بندیان خطرناک مجرمان دي او نه خوشی کوي. د احمد تکل په راپور کې په دې اړه تفصیل اوریدلی شئ.
امریکایي چارواکو ویلي د طالبانو هغه 400 بندیان چې حکومت یې له خوشې کولو ډډه کوي باید په داسې یو ځای کې نظر بند شي چې تر څارنې لاندې وي. دریو امریکایي چارواکو رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې دا د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره د حکومت او طالبانو ترمنځ د لانجې د حل لاره ده. د چارواکو چې نه غواړي نمونه یې افشا شي ویلي پر هغه ځای چې دا بندیان به پکې ساتل کیږي افغان حکومت او طالبان دواړه څارنه کولای شي. رویټرز د دې چارواکو له قوله لیکي چې دا طرح د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد له دوړو خواو سره شریکه کړې ده. په کابل کې یو بل ډیپلوماټ رویټرز خبری اژانس ته ویلي دی چې طالبان د 400 بندیانو د خوشی کېدو په مسله کې پر خپل دریض ولاړ دي، نو یوازینی حل لار دا ده چې د افغان حکومت د موافقې په صورت کې دا بندیان نظر بند شي. امریکایي چارواکي دا طرح وروسته له هغه وړاندې کوي چې ولسمشر اشرف غنی پرون د لوی اختر په مناسبت په خپله وینا کې وویل شاوخوا 400 بندیان چې طالبانو یې لست امریکایانو ته سپارلی نه خوشی کوي. هغه د دې بندیانو د خوشی کولو په اړه د پریکړې لپاره په نږدې راتلونکي کې د لویې جرګې د رابللو ژمنه وکړه، خو ښاغلي غنی په عین حال کې وویل چې د ښه نیت د یو اقدام په توګه حکومت چمتو دی چې 1500 نور طالب بندیان خوشی کړي. افغان حکومت د بندیانو د تبادلې په لړ کې تر اوسه 4500 طالب بندیان خوشی کړي، خو وایي پاتې 400 بندیان د پاکستانیانو په ګډون بهرني اتباع او خطرناک مجرمان دي. د ولسمشر د لومړي مرستیال د مطبوعاتي دفتر مشر رضوان مراد د پنځشنبه په ورځ په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
دغه 400 یا څومره کم و زیات چې دي د کې تقریبا سم نیمه بهرني اتباع دي. بار بار مونږ وایو کله چې طالبان یا د طالبانو هم فکر یا هغه خلک چې فکر کوي چې د سولې لپاره خندونه حکومت یا کمبل لورې جوړي، هغه ته خدای ډېر منطقي خبره ده چې وایي چې طالب ولې د پاکستانیانو په خوشی کولو ټینګار کوي. طالب خو ځان افغان ګڼي، د افغانستان راتلونکي نظام کې ځان شریک ګڼي، نو بیا ولې د پاکستانیانو، بنگلاديشیانو یا عرب یا چینایانو په خوشی کولو ټینګار؟
د شاوخوا 400 طالب بندیانو د خوشی کېدو د غوښتنو په اړه د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون او همدارس د امریکا ځینو لویدیځو متحدانو هم اندېښنه ښودلې ده. خلیلزاد پر حکومت او طالبانو فشار راوستی چې د بندیانو د خوشی کولو د لانجې له کبله اوسنی ولاړ حالت پای ته ورسوي. خو رویټرز خبری اژانس په کابل کې د یو جګپوړي لویدیځ ډیپلوماټ له قوله لیکلي دي چې وایي امریکایي چارواکي او متحدان یې دا منی چې د ډیرو خطرناکو طالبانو خوشی کول به یو لیونتوب وي. د ډیپلوماټ چې رویټرز یې نوم نه دی ښودلی ویلي دا کسان د بشریت پر ضد د ډیرو خطرناکو جرایمو په خاطر د افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې نیول شوي دي. یو آسیایي ډیپلوماټ اژانس ته ویلي چې خلیلزاد د روانې لانجې د حل لپاره پر نظر بندۍ سربیره دواړو خواوو ته ځینې نور وړاندیزونه هم کړي دي چې یوه پکې په پټه او له اعلان پرته د دې بندیانو خوشی کول وو. د افغانستان د ملي امنیت شورا د امریکایي چارواکو د وړاندیز په خبرګون کې پرون ماښام ازادۍ رادیو ته وویل چې د پاتې 400 طالب بندیانو نظر بند کول د روان ولاړ حالت د پای ته رسولو معقوله لاره نه ده.
په راپور کې مو واوریدل چې امریکا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د شاوخوا 400 طالب بندیانو د خوشی کولو پر سر د لانجې د حل لپاره وړاندیز کړی چې دا بندیان دي د دواړو خواوو تر ګډې څارنې لاندې یو دریم ځای ته ولېږدول شي. احمد تکل د افغانستان د ملي امنیت شورا د ملکی وګړو د خوندیتوب او سولې د چارو له مسؤل انتظار خادم سره په دې اړه مرکه کړې او د دوی خبرګونې پوښتلې.
اصلا بحث دا نه ده چې داخل خاص تاریخ تلاشي یا خاني امن تلاشي یا یو داسې څه تلاشي چې دوه طرفونه په تار ودري، بلکې بنیادی شکل باندې د مسایلو حل دی او په بنیادی شکل باندې د مسایلو داسې حل راوستل چې دوه طرفونه دا قابل قبول وي. جګړې یا غالب او یا مغلوب وي او یا جګړې هم په سوله باندې ختمې دي. که چیرته یو طرف وایي چې ماته پنځه زره خوشي کړو بل طرف ته خوشي کړي، دا د غالب او مغلوب خبر. که چیرته وایي چې په پنځه زره خوشي کړو زه په پنځه زره خوشي کړم، نو دا اصلا د اعتدال او د نصاب یو
بل. اما خادم صاحب، دا حالت خو د اوسنۍ حالت خو تقریبا هماغه ولاړ حالت دی چې هیڅ پرمختګ نه کیږي او امریکایان د همدغه ولاړ حالت د ختمولو لپاره دا وړاندیز کوي.
دوی ته به ولاړ وي خو مونږ ته روان دي. دوی شاید لري داسې زاویو ګورو چې هغه ته یوازې دوی اهداف پکې لیکي. 15000 بندیانو خبره وه، اصلا د افغانستان حکومت په دې مسله کې نو 3600 بندیان و تاسو شکر نن ولسمشر دا بیا د 1500 بندیانو د نورو خلاصو خبره وکړه، نو تاسو څنګه روا ولاړ حالت دی چې 3600 بندیانو د لمنځه خلاص شي او بیا هم دا ولاړ حالت دی؟ منګ د 15000 بندیان لمنځه 3600 بندیان د طالبانو له لیست خلاص کړ، مقابل کې طالبانو 2 نفر بندیان خلاص کړ. ملکیان دي، عجیب او غریب خلک دي، د لیست لمنځه نه دي. موږ تر اوسه بوله هغه باندې خبر نه کړی. دا څه رقم انعطاف ده چې طالبان یې کوي؟ یعنی حتی کله چې موږ د اعتدال جوړ ورکو هغه دا ده چې څلور سوه بندیان مو خلاص کړل، 300 پاتې شو، د هغې په مقابل کې 309 معاوضه طالبان خلاصه وو. طالبانو کې غټ طالب، وړوکی طالب، چاغ طالب، وچ طالب نشته دی، طالب طالب دی. که چېرته 300 بندیان نه خوشې کوو، په مقابل کې 309 خوش کوو. یعنی هدف دا دی چې موږ د ټولو بندیانو د خلاصون په فکر کې یو، مګر په هغه صورت کې چې کله غنی مذاکرات پیل شي، پرمختګ وشي، صلح راشي، اوربند تداوم پیدا کړي، نو فکر کوم چې د حوصلس خبره اصلا دا د حالات نه ده. بهتره خبره دا ده چې 300 یا 300 بندیان چې نور موږ د ولسمشر د حکم پر بنیاد باندې خلاصو، طالبان دوی دغه ومني، موږ د 300 بندیان لپاره بیا په قرار باندې حل لار پیدا کړو. دغه 300 بندیان هم وځي، مګر لږه حوصله باید وشي، لږه اعتدال باید مختار وشي.
بله، مګر خادم صاحب، داسې ښکاري چې امریکایان بیړه لري، ځکه هغه مهالویش چې دوی سره منلې ده طالبانو سره، دغه په اساس باندې دوی زیاته بیړه لري. او د لوی جرګې جوړېدل لکه څنګه چې ولسمشر اشرف غنی وړاندیز کړی، هغه وخت غواړي، دا به څنګه کیږي؟
امریکایان بیړه نه لري، بلکې د افغانستان ملت بیړه لري، د افغانستان حکومت بیړه لري، د هغه طالبانو کورنۍ بیړه لري چې اولادونه یې دا اوس په زندانونو کې دي. امریکایان ځکه بیړه لري چې یو ضرب الاجل ټاکلې دی، او هغه ضرب الاجل غواړي چې عملي کړي. د افغانستان ملت او حکومت ځکه بیړه لري چې د دې پای ته ورسیږي او هغه ټولو انسانان ووژل شي. ګوري که چېرته د جګړو د پای ته رسولو په خاطر باندې، خاص کر په هغه ټولنو کې چې جګړې ثبوتي وي او هزار دلایل او کاروبار پکتونه ولري، د هغه لپاره زماني ضرب الاجل تعین کول د خپل ذات کې پروسې نه پروژه جوړول دي. نو فکر کوم چې هم موږ په سرعت باندې باید لاړ شو تر څو جګړه پای ته ورسیږي، او هم په دقت باندې لاړ شو تر څو بیرته جګړه تداوم او تکرار پیدا نه کړي. نو زه باور لرم چې موږ د روان یو په ختم دومره چې یوازې تحمیل نشو مسائل، بلکې دواړه طرفونه بلکې درېو طرفونه د تفاهم ژبه غوړه کړي، او هغه څوک چې دواړه طرفونه ته یا درېو طرفونه ته د منلو وړ وي.
د دغه 300 بندیانو د خوشي کېدو مسله د افغان حکومت لپاره سره کرخه ده، په هیڅ صورت انعطاف نشته پکې؟
د سری کرخي او د زرګون غزرګون کرخي بحث نشته دی. بحث دلته دا دی چې څه د څه په مقابل کې، که چېرته موږ قانوني بحث کوو، نو اوس قانون دلته سره کرخه ده، او ولسمشر حتی د دغه بندیانو خلاصون صلاحیت نه لري. خو کله چې د اولیا مناسب مسله راځي، لکه څنګه چې ولسمشر خبره وکړه، لوی جرګه را برامکن کېږي، هغوی ته به دغه مسله واضح کېږي، د هغوی نظر به اخیستل کېږي. که ملت د دغه خلکو د خلاصون خبره وکړله، دا ډېره خبره ده. زه امید لرم چې حتما به ملت د دغه وطن او یا مناسب په پام کې نیسي، او داسې تصمیم نیسي چې هغه راتلونکي افغانستان روښانه افغانستان هغه تضمین کړي.
انتظار خادم و چې د بندیانو د خوشي کېدو پر موضوع له ازادي راډیو سره غږیده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
لا هم د سولې او شخړې په موضوع کې پاتې کیږو. د جمعې په ورځ یعنی پرون خوست کې د لوی اختر لمونځ کوونکو له افغان حکومت او طالبانو غوښتل چې اوسنۍ درې ورځنۍ اوربند وغځوي، او شته مخالفتونه دې د خپلمنځي مذاکرو له لارې حل کړي. دوی د اختر په شپه په لوګر کې د موټر بم برید چې ګڼو ولسي وګړو ته یې مرګ ژوبله واړوله وغندله، او یاد برید د هغو کړیو کار وباله چې نه غواړي افغانان د سوله ییز ژوند څښتنان شي. بلورتا د خوست چارواکو ویل د افغان حکومت لخوا د سولې غوښتنه کمزوري نه، بلکې د ملت غوښتنه ده. په اړه پام وکړئ، له خوست نه د نجیب الله الوخیل راپورته.
په خوست کې د لوی اختر لمونځ کوونکو یو ځل بیا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د لنډمهالې اوربند ملاتړ په خوا کې له دواړو لورو وغوښتل چې د دې اوربند موده دې وغځوي. د خوست چارواکو بیا وویل سره له دې چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د تیر وخت په پرتله پیاوړي شوي، خو د هغوی هدف جګړه نه، بلکې په هیواد کې د سولې ټینګول دي. خوست والی محمد صدیق پتمن چې د لوی اختر لمونځ کوونکو ته یې خبرې کولې، وویل د افغان حکومت لخوا پر سوله ټینګار د نظام کمزوري نه، بلکې د ملت غوښتنه ده.
د دې ظرفیت لرو چې د خپلې خاورې نه دفاع وکړو. دا د افغانستان اوسنی حکومت ثابته کړې ده. یو ځل بیا تاسو ته وایم چې د بل هر وخت نه د افغانستان په تاریخ کې موږ ښه مصالحې قواوې لرو، موږ ښه ملي امنیت لرو، موږ ښه پولیس لرو، موږ ښه اردو لرو، او په پرمختللو وسلو سمبال دي. آمادې به د سولې لپاره کار کوي. زموږ هدف صلح ده، جنګ بسته. موږ سوله غواړو. د سولې غوښتل کمزوري نه، بلکې د ملت غوښتنه ده.
په خوست کې د اختر لمونځ کوونکو په لوګر کې د اختر په شپې د موټر بم برید چې ګڼو خلکو ته پکې مرګ ژوبل واوخته خواشینی څرګنده کړه، او دا کار د هغو کړیو وباله چې نه غواړي په افغانستان کې دایمي سوله ټینګه شي. مدنی فعال عبدالرازق افغان وویل
په لوګر کې کومه پېښه رامنځته شوه، زما په نظر دا خارجي کړی دي، هغه کړی چې نه غواړي په افغانستان کې سوله راشي. غوښتنه کوو دواړو لورونه چې دوی دا باید له منځه یوسي تر څو واقعي ډول سره په افغانستان کې سوله راشي او په واقعي ډول سره افغانان د سولې څښتنان شي.
یو بل مدنی فعال شمس الله مراد په خپلو خبرو کې وویل د ټولو خلکو ګډ مسؤلیت جوړیږي چې یو بل ته د سولې پیغامونه ورکړي او یو بل سره همکاري او صمیمیت وپالي.
له ټولو هیوادوالو غواړو چې د اختر په دې مبارک ورځو کې د سولې پیغامونه یو بل ته ولیږدي او د سولې للارې له یو بل سره همدلی او همرزي وکړي.
په خوست کې یو تن معلول صاحب بنګل چې د لوی اختر لمونځ ته ورغلی وویل
ډېر معلولین دي صدقې بینې کړي، ډېر د شهیدانو بچون دي صدقې بینې کړي. اوس بله چاو چې درې ورځې قربان شو خلکو خانمو چې ماکه شو کړی دا تاسو فکر وکړئ چې په دغه ورځو کې موږ څومره شهیدان ورکړو څومره معلولین ورکوو. ته دې مو دې دانه څخه مو په سره کوم سوای کې سره کوم تکلیف چې
د خوست امنیه قومندان مل پاسوال غلام داوود ترخیل وویل سره دې چې په دې لوی اختر کې دوه اړخي زورمن شوی، خو بیا هم دوی د اختر پښ په ورځو کې د جنایي او ترافیکي پیښو د مخنیوي په خاطر پوره تیاری نیولای دی.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
د افغانستان نامتو شاعر او سیاستوال سلیمان لایق په حق ورسید. اکاډمیسن لایق د افغانستان د معاصر تاریخ له نامتو شاعرانو څخه وو. اسمت سروان د کابل پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي د پښتو څانګې له استاد پوهنوال ډاکټر بریالي باجوړي سره په مرکه کې د لایق د شاعرۍ، لیکوالۍ او سیاسي ژوند په اړه غږېدلی.
ډېر خوشحالي سره وای دوی مې چې ډېر دردونکي پېښه وه د لایق مړینه. لایق صاحب د پښتو ادبیاتو یو ستر هستی وه، خصوصا په نظم، شعر او نثر کې. او د ویښتیا پړاو د هغه شاعرانو څخه دی چې د په شعر کې یو نوی والی راوستو. که چېرته موږ د دغه وخت د شعر نوی والی ګورو نو په دغه ډله کې چې څو کسان یادیږي لکه بینوا صاحب، لایق صاحب او شپون صاحب او محمود فارانی او یو څو تنه نور هم دي. خو په دوی کې بیا رول د لایق صاحب لومړنی دی او برجسته دی وروسته د بینوا صاحب نه، ځکه چې لایق په معاصر شعر کې پخوانی قالبونو ته توجه ونه کړه او نوي طرز و ادای رامنځته کړه، نوي چوکاټونه رامنځته کړل چې دا ډېره مهمه خبره وه. بل دا دی چې لایق په شعر کې نوي موضوعات چې په هغه وخت کې مثلا دغه خبرې چې لایق د خپل ایدیالوژي پر بنسټ کولې دا هم په شعر کې یو نوی موضوع وه. او لایق صاحب خپل شعرونو کې د خپل شعرونو په مضمونونو کې هغه څه یو ټولنه غوښتله، هغه څه یو انقلاب غوښتو چې برابري او رامنځته شي او استعمار او استثمار او دا خبرې له منځه لاړ شي. دا په شعر کې واقعا نوی موضوع وه او دا لایق صاحب پیل کړه او ورپسې د لایق صاحب نور پیروانو دا لاره تعقیب کړه. نو دا د لایق صاحب نوښتونه وو په شعر کې. په نثر کې هم دغسې نوښتونه دی لري، خو خبر دا ده چې لایق صاحب که شعر لیکلی که نثر یې لیکلی دی دا داسې یو بهان د چینه وه چې زما په نظر خو هېڅ نه وه چلېدله، تصنوع پکې نه وه. او لکه همداسې چې سړي باندې راځي شعر په ده باندې هم همداسې راته، تر هغه چې د ده په دغه زړښت کې هم دا چینه نه وه چې دا روانه وه، خو متاسفانه تر څو چې سترګې پټې شوې او دغه چینه نوره وچه شوه.
بله، لایق هم سیاستوال و هم لیکوال او هم شاعر او تاسې اشاره وکړه چې په شعر او ادب کې هم ایدیالوژی لورای معلومه و او ایدیالوژی ته کار کو. نو څه فکر کوي چې د لایق نوم به ډیر له سیاست سره تړلی وي لدیستا او د خلکو په زړونو کې به د یو سیاستوال په توګه په یاد پاتې وي او کدی و لیکوال او شاعر پایس؟
لایق صاحب په دې وروستیو کې چې په افغانستان کې ژوند وکړو یعنی د یو ملی شخصیت په حیث تبارز وکړو او د خصوصا د ځوان نسل په منځ کې ډېر ونازول شو، ډېر وستایل شو او د ځوان نسل په ذهنونو کې ځای پیدا کړو. تاسو به ګوري په فیسبوک کې چې کله لایق نوم ښکاره شي، د لایق شعر ښکاره شي، هلته د ده دغه د ځوان نسل ملاتړ او د دوی د شعر نه، د دوی د شخصیت نه تاسو ګوري. نو لایق صاحب خو په هغه پخوانیو نظریاتو پاکې نه و، کومه نظریه چې په ځوانۍ کې وه، بلکې دلته اوسني کلونو کې د یو ملي مشر، یو سپینګیری مشر په حیث باندې د ژوند کوو او ویل کې شهید هم شمه دلته زه خوشحاله یم. نو زه فکر کوم چې د لایق صاحب یو دغه تغییر او بل دا چې لایق صاحب په ادبیاتو کې یعنی دومره مشهور شو چې کله د ده شعرونه د خلکو په ذهنونو کې بیخي یاداشت شو او د ده نثرونه، د ده کیسې، نو لایق د سیاست نه ډېر د باندې د ادب حاوی شو، یعنی په عوامو په حساب باندې، ځکه چې کله د لایق نوم راځي سړی فکر کوي چې لایق یعنی شاعر، لایق یعنی کیسه لیکونکی، لایق یعنی ناول لیکونکی او بهترین هنري نثر لیکونکی. نو په دې توګه زه فکر کوم چې لایق به زیات د ادبیاتو په ډګر کې یو ادیب او لیکوال په حیث ژوندی وي.
پوهنوال ډاکټر بریالی باجوړی و چې د ارواښاد لایق پر فعالیتونو غږیده.
امروز حقوق هسته ایمان رو
تثبیت
کردیم. ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
اوس هم یوه نړیواله موضوع راخلو. امریکا د چین پر دو چارواکو او یو دولتي شرکت نوی بندیزونه لګولې دي. پر دې شرکت او چارواکو په شینجن ایالت کې د یوغور مسلمانانو په زورونو کې د هغوی د احتمالي لاسلرلو په خاطر بندیزونه لګول شوي. امریکایي چارواکي وایي امریکا ژمنه ده چې له خپل ټول مالي قدرت څخه به کار اخلي څو په شینجن کې د بشري حقونو سرغړونکو عدالت ته راکاږي. احمد تکلو د موضوع تفصیل.
متحد ایالاتو د چین یو دولتي شرکت او دوه وسنی او پخوانی چارواکي د خپلو نویو بندیزونو په لیست کې ور زیات کړی دي. د دې بندیزونو دلیل په شنجن ایالت کې د اویغور مسلمانانو د حقونو په تر پخو لاندې کولو کې د دې شرکت او افرادو احتمالي ګډون بلل شوی. د امریکا د خزانه وزارت پرون د جولای په 1 وویل د شنجن ساختماني او تولیدي شرکت چې بندیزونه پرې لګول شوی دي کمونیست ګوند ته وفادار ملیشه سازمان دی چې غواړي د چین د اقتصادي ودې د مفکورې د پیاوړي کولو له لارې په کور دننه ولکه ټینګه کړي. هغه دوه کسان چې نمونه یې د بندیزونو په فهرست کې شامل شوي دي یو د همدې ملیشه ډلې ګوندي مرستیال او پوځي قومندان پینګ جاروی او بل د شنجن د ساختماني تولیدي مؤسسې سیاسي کمیسار سن جنګلون دی. د واشنگتن د دې اقدام لمخه په متحده ایالاتو کې د دې دوه چارواکو او د دې ډلې ټولې اړوند شتمنې کنګل کیږي او له دوی سره د امریکایي شرکتونو راکړه ورکړه ممنوع کیږي. د امریکا د خزانه وزیر ستيفن منوچن په یو بیان کې ویلي امریکا لکه څنګه چې په خوای هم ویلي ژمنه ده چې خپل ټول مالی قدرت څخه به کار اخلي څو په شنجن او نور نړۍ کې د بشري حقوقو سرغړونکو عدالت تراکاږي. امریکا پر چینایي چارواکو د بندیزونو داسې محل اعلانوي چې د واشنگتن او پیکینګ اړیکې سخت کړکیچن شوې دي او متحده ایالات غواړي په شنجن کې د بشري حقوقو د سرغړونو د راپورونو په تړاو پر چین فشارونه زیات کړي. پر پیکینګ تور دی چې له 2018 کال راهیسې له 1 میلیون زیات اویغور او د نورو اقلیتونو ځوانان چې ډیری مسلمانان دي په زندان ته ورته کمپونو کې اچولې دي. د راپورونو له مخې دې کسانو ته جسمي او رواني شکنجه ورکول کیږي او تر فشار لاندې نیول کیږي چې له خپل دین او ژبې تیر شي. چین وایي دا کمپونه د ښوونې او روزنې مرکزونه دي چې د بلتون پالنې، تروریزم او افراطیت پر ضد د مبارزې په مقصد جوړ شوي. د متحده ایالاتو په نویو بندیزونو کې شامل چینایي شرکت په 1950 کال کې جوړ شوی او ویل کیږي چې اوس شاوخوا 3 میلیون غړي لري. مخکې له دې د دې شرکت غړي د احتیاط پوځیان و چې په شنجن کې به ځمکې او کروندې پیرودلې او د بیمه د جایدادونو د پلور او پیر او د سمنټ د تولید په څیر بزنسونه هم دوی کول. د څارونکو په نظر د شرکت چې اکثر کارکونکي د چین د اصلي لوی قوم یعنی هان په ټبر پورې تړلې دي، د شنجن ټولې اداري چارې په خپل لاس کې اخیستې دي.
اوس یو ځل بیا لاند خبرونه. پرون د لوی اختر په لومړۍ ورځ د افغان حکومت او طالبانو لخوا اعلان شوی اوربند نافذ وو او د کومې لویې سرغړونې راپور نه دی ورکول شوی. د افغانستان نامتو شاعر او سیاستوال سلیمان لایق د نوي کلونو په عمر په حق ورسید. د افغانستان دفاع وزارت د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو د یو شمېر قربانیانو کورنیو ته د استوګنې اپارتمانونه ویشلي. د یوروزون اقتصاد د کورونا ویروس له کبله په سلو کې 12.1 زیانمن شوی. او په پام کې ده چې په عراق کې له وخت مخکې انتخابات د روان 2020 کال د راتلونکي 2020 کال په جون میاشت کې ترسره شي. د ترینکوټ ښار کې خلک وایي د غلطه د روغ د کسانو لخوا د کورونو لوټل زیات شوی. د هغه سیمه ده چې د نشه یي توکو د پلور مرکزونه هم پکې خلاص دي. د اورزګان اوسیدونکي وایي اوس د غلطه د روغ د کسانو شمیر څو برابر زیات شوی او دوی اړ دي چې ان د ورځې لخوا خپل کورونه په پیره وساتي. په دې اړه پام وکړئ د شریف الله شرافت راپور ته. ورپسې 219 پروګرامونه کور کلی او د ګوړې اچار.
د ترینکوټ ښار جنوب لویدیز لوري ته د توري سیمه چې د امنی کومندانۍ یا ولایت مقام څخه په شاوخوا 100 متره کې پرته ده او اوسیدونکي اړ دي چې د شپې تر څنګ د ورځې هم پر خپل کورونو باندې پیره وکړي. د ورځې 11 بجې دي. څلور دېرش کلن رحیم الله د خپل کور تر څنګ د یوه زاړه توت ونې ته ناست دی او شاوخوا سیمه څاري. کریم الله ازادي راډیو ته وویل چې د ورځې د کور څارنه ځکه کوي چې په رڼا ورځې په مخدره موادو روږدې کسانو کور لوټلی دی. دیوای که هم په نشی تو کروش دی کسان په هر سیمه کیستا خودل ته کی سبل دول ده. په دې سیمه کې چې هر لوري ته ګوري نو حتمان به په نشی تو کې روش دی کس تر سترګو کیږي، ځکه په دغه سیمه کې د نشی تو کو د پلورولو مرکزونه دي. کریم الله دغه راز ازادي راډیو ته وویل چې د هیروینو د دغه مرکزونو شمیر 15 او یا هم شپږو ته رسیږي چې په ښکاره هیروین او نور نشه یي توکي پلوري. سلطان محمد بیا د دغه سیمې یو قومي مشر دی او دغلته د سبزیو یوه هټۍ هم لري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د نشه یي توکو د یادو مرکزونو په اړه یې په څو ځلي ولایت مقام او امنی قومندانۍ ته شکایتونه هم کړي او ورڅخه یې د تړلو غوښتنه هم کړې، خو وایي تر اوسه پورې چا غږ نه دی اورېدلی. دی وایي په دغه سیمه کې په نشه یي توکو روږدي کسانو دې حالات ته رسولي چې اړ سوي خپل کورونه پرېږدي او نورو سیمو ته کډه سي.
تزمو شکایتونه پراته دي، ګوتې مور لګولې دي، دا ټوله خوشې به موږ ګرځ بارو کړي. یا دې دولت بند کړي، دولت زموږ غږ نه دی اورېدلی. کنه یغلی سونه وس موږ ته پراته دي، دولت هم مور کړي چې دا خلک بند کړي. یا دې ګسر سرایونه ور ونړي، یا دې ګسر کور ور وسوځي. ولس خو دوی زور او طاقت نه لري چې وس کور ور وسوځي یا ور عمل کړي. دلته د خپل فاری ته د دغروینانو د لاس موږ نه نس کولای خپل فاری.
سلطان محمد وای نه یوازې دا چې د متادینو څخه ستړی دي، بلکې ویره لري چې ماشومان په نشي تو کوروش جنسي. دی وای په دغه ولایت کې د پخوا په پرتله په نشي تو کو دروش د کسانو شمیر څو برابر زیات شوی دی، چې لامل هم دغه د نشي تو کو د پلور مرکزونه دي چې اسانه لاسرسي ورته لري. په اورزګان ولایت کې د نشي تو کو پر ضد د مبارزې ریاست د معلوماتو لمخې په دغه ولایت کې شاوخه 15 ډیر زره نارینه او ښځینه په نشي تو کوروش دي. د کلیات خلک د غراز پولیس تورنوي چې د نشي توکو په مرکزونو کې خپل وانډ لري، ځکه د دې په خبره چې د نشي توکو د یادو مرکزونو څخه په سل متری کې د پولیسو پوسټه هم شتون لري. په ورته وخت کې بیا د اروزګان ولایت د امنی قمنداني مسولین دا نه مني چې ګڼي په ترینکوټ ښار کې دي په ښکاره توګه نشي توکي پلورل کیږي. د اروزګان ولایت امنیه قمندان مل پاسوال شفیکولا سهار ازادي راډیو ته داسې وویل
چې قاچاقبران ډیره ماهرانه په توګه دا کار مخکې وړلی ده، لکه د سیاسرو نه استفاده کوي، لکه د ماشومان نه استفاده کوي. نور مونږ انشاءالله خپل کشفي ارګانو ته وظیفه ورکړی چې دغه اصلي عاملینو پیدا کړو چې قانوني چلند ورسره وکړو. او دا خبره زه رادوم چې دلته مرکز ده او مونږ پوه شو چې دا مرکز ده او سترګه ورنه واړو.
که څه هم امنیه قمندان دا نه مني چې په ترینکوټ ښار کې دي په ښکاره توګه هیروین پلورل کیږي، خو ازادي راډیو داسې اسناد په لاس کې لري چې ښایي دغلته په سپینه ورځ او په ښکاره توګه هیروین پلورل کیږي. په اروزګان ولایت کې خلک پر داسې مهال په نشي توکو د رشد کسانو زیاتوالی اندېښمن کړي چې په دغه ولایت کې په نشي توکو د رشد کسانو لپاره د درملنې هیڅ مرکز نشته. په نشي توکو رشد کسان هم د دوی د زیاتېدو او په نشي توکو د دوی د رشدېدو لامل نشي توکو ته اسانه لاسرسی یادوي. 25 کلن په نشي توکو رشدې رحیم الله وایي که په دغه ولایت کې د نشي توکو د پلور مرکزونه ونه تړل سي نو په یاد ولایت کې به هیڅکله هم په نشي توکو د رشد کسانو شمیر راکم نه سي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړي له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
ازادي رادیو درنو اوریدونکو د کور کلی یوې بل خبرونه ته مو هرکلی کوم. آیا تاسو په دې پوهیږئ چې په کورنیو کې ولې بي اتفاقي یا نفاق منځ ته راځي؟ په کورنیو کې بي اتفاقي کومې ناوړه ستونزې کورنۍ او ټولنې ته لرلای شي، او د نفاق د کمولو په منظور کومې حل لارې موجود دي؟ د همدې موضوع د راسپړلو په منظور د راپور تر څنګ د عامو خلکو نظرونه، د دینی عالم نظر او په پای کې د یو تن ټولن پو سره مرکه هم لرو. د خبرونه چې مریم توخی جوړه کړې زه رو یا مدومی درته وړاندې کوم. ملتیا مغواړم.
قدر منو دوستانو، موږ له کوچنیوالي دا اورو او لولو چې په اتفاق کې برکت دی. موږ همیشه د کورنۍ، اجتماع او هیواد په سطحه د اتفاق او اتحاد دعا کوو او شعارونه ورکوو. رښتیا هم په اتفاق کې ډیر برکت وي. په ګډه کولای شو د ژوند ډیر ستونزې حل کړو او د ژوند ډیر اسانتیاوې برابرې کړو. په اتفاق او یووالي حتی ولسونه خپل تقدیر بدلوي. اتفاق او اتحاد د کورنۍ بنسټ ټینګوي. همدارنګه د بې اتفاقۍ عوامل د هر چا د کورنۍ د جوړښت له نظره فرق کوي. د هلمند ولایت اوسیدونکی سرګل د خپل کورنۍ بې اتفاقي د ښځو تعدد بولي او وایي
کور کې خو طبعا چې شدي د تعدد د ښځو زیاتې بې اتفاقي خو طبعا د ښځو سره موجود ده. زما خپل درې ښځې دي. اول ښځه چې وای خو جنجال کم وو، خو دا دویمه ښځه چې مې بیا وکړه بیا د ښځو مابین کې اختلاف زیات شو او بیا زه مجبور شوم درېمه ښځه وه. والله خو انسان داسې یو طبیعت لري که چېرې د بیرونه څخه باید طبیعت خراب وي او هغه کور ته ولاړ شي هلته طبیعت راسته شي، خو کله چې بیا کور کې مشکل یا کور کې جنگي دا بيخي د هر نو جنگ نه سړي ته سخته تمامي او طبيعت ډېر خراب وي ورونه سخته کیږي.
بي اتفاقي هغه ناروغي ده چې لعمله ډيري کورنۍ لمایزت للی دي. کله چې په یو هواد کې اتحاد او اتفاق موجود وي نو هغه هواد پرمختګ په لور روان وي، او برعکس په کوم هواد کې چې بي اتفاقي وي نو د نورو مشکلاتو ترڅنګ یو وروسته پاتې هواد بدل کیږي. د پغمان ولایت اوسیدونکو فهیم په خپل گاوند کې د بی اتفاق کورنۍ پایلې داسې بیانوي.
پغمان کې د یو کلی کې چې موږ اوسېدو هلته د موږ یو گاونډی و، ابتدا کې خو د دوی به ډېرې دعوې وې، جنجالونه به یې و، حتی خبره یې دې ته ورسېدله چې دولت ته به یې مراجعه کوله او هلته به یې خپل مشکلات ویلې. خو بیا وروسته داسې شوه چې اخر حد دې ته ورسېده چې یو بل باندې ورونه شروع کړه، ښځې سره مداخله وکړه، په جنګونه یې وکړه سره، حتی همسایګان به یې په خلاصولو نه رسېدل. نو داسې وخت راغی چې یو بل ته د سر په تاوان کېناستل چې باید یو بل لمنځه بوزي او دغه جایداد هر څوک خپل کړي. او همداسې هم شول چې بلاخره یو ورور جک شه بلې په چاقو وه او مړې کړم. خبره د بې اتفاقۍ له وجې نه دښمنۍ ته ورسېده او د دوی کورنۍ تیتو پاشان شوه، بیخي د کلي نه ورک شوه او هېڅ حساب معلوم نه ده چېرته سر لاړ.
په کورنیو کې د بې اتفاقۍ عاملونه ډېر دي، کیدای شي په ډیره وړه موضوع په یو کور کې بې اتفاقي رامنځته شي، خو په عمده عواملو او بدو عواقبو یې حضرت علي تراب داسې غږېدلی دی.
مهمترین عوامل اول بحران اقتصادي ده، کله چې اقتصاد د یو کور یا د یوې ټولنې کمزوري او ټولنې کې ډېر حرج او مرج رامنځته کیږي. او یو عامل یې دا د عدم آګاهي ده، نکه تعلیم سطح ټیټي او عامل همدام کې درې سي ذکر تعلیم سویه ټیټي نو په کورنوي کې حتمن جنجالونه رامنځته کیږي، بې اتفاقي رامنځته کیږي. بل مهمه خبره یو ده پکې سیاغه خو یو خواص په کورنۍ کې نه یو دی بل تحمل کولای نشي، یو دی بل خو یو خواص نشي سره پیژندلای درکولای نشي، نو دا یو له مهم عواملو څخه بې اتفاقي شمېرل کیږي. عواقب دا دي چې په کورنۍ هیڅ کله پایدار کورنۍ نه بلل کیږي، او بلکې هغه ماشومان او پراتون کې نسل باندې ډیر منفي اغیز کوي، او همدارنګه د بې اتفاقي باعث ګرځي. او کورنۍ چې څومره غټي ډیر په وړو وړو هغه باندې تدریج سره په وړو وړو بخښونو باندې بیری کی سره.
همدارس د پکتیا ولایت اوسیدونکو حبیب الله منګل بیا وایي چې دوی په کورنۍ کې د کور د ټولو غړو ترمنځ اتحاد او اتفاق موجود دی. نو ما وړه زیاتوي کچېرې د کور مشران د کورنۍ په غړو کې توپیر چلندونه ونه کړي، نو هیڅ کله به په کور کې بې اتفاقي رانه شي.
فضل د خدای دې زمونږ کورنۍ تر اوسه پورې په نورمال حالت کې روانه ده. تر اوسه کومه خاصه ستونزه زمونږ د کورنۍ په منځ کې شتون نه لري. هر څوک خپل وظیفې ته خپل مسؤلیت ته رسیدګي کوي، او نو د دې نتیجه دغه شوې ده چې زمونږ د ورونو په منځ کې یا کورنۍ د نورو د غړو په منځ کې کومه ستونزه تر اوسه پورې نه ده رامنځته شوې. اتفاق نه یوازې په کور کې مثبتې پایلې لري، بلکې په ټوله ټولنه کې مثبتې پایلې لري. که موږ خپل تاریخ ته متوجه شو، دا چې افغانانو پخوا په خپل منځ کې اتفاق درلود، یووالی درلود، د نړۍ هیڅ قدرت نشو کولی افغانانو ته ماتې ورکړي.
یووالی تر هر څه لوی ځواک دی، او اختلاف تر ټولو لویه کمزوري ده، ځکه خو په اسلام کې په هر قیمت د یووالي د ساتلو امر شوی دی. یعنی که د ډېر زیات تاوان په ورکولو یووالی ټینګېدلی شي، نو دا زیات تاوان دې ومنل شي، خو یووالی دې له لاسه نه ورکول کیږي. په دې اړه دینی عالم مولوی رضوان الله نیازی داسې وایي:
د خدای جل شانهو دا حکم ده کورنیو ته، تاسو په خپل منځ کې بې اتفاقي مه کوئ. ستاسو شان او شوکت هغه دبدبه چې بیرونی دښمن د ستاسو په حق باندې فکر کوي هغه به ختم شي. په اسلام کې جنگ جګړې حرام دي، او خدای جل شانهو د مسلمانانو ترمنځ نه خوښي. د اتفاق یو بل مهمه موضوع چې خدای جل شانهو په اتفاق ډیر خیرونه بنا کړی، په بنی اسرائیل د موسی علیه السلام قوم ده د فرعون، هغه ډیر زیات عذابونه په خدای نازل کړل د دې بد اعمالو په وجه باندې. خو بیا ورته پیغمبر فزبه باندې د انتخاب د عذاب وس وی، تاسو نه سمېږي خدای تاسو باندې درې عذاب انتخاب تاسو خو یو داده چې تاسو باندې با یو دمی د سمرز راسي څه ختميږي، دوم به قحطی او لګ در باندې راسي، دریم به اتفاقی ده. تاسو په دې عذاب کې کم یو خوخوي ټول سره کېناسته د اتفاق سره په دې باندې وکړو. کچیرته قحطی راسي یو دبل سره به کومک وکړو، کچیرته مرض راسي یو بل خو به خخ کړي. که بې اتفاقي نو نه د چا سره کومک کولی سو، نه د مړي سره خخولو کومک کولی سو. دوی په دې اتفاق وکړو چې موږ اتفاق کړو، نو خدای جل شانهو د دې د اتفاق په برکت باندې هغه دوم ته لري.
قدرمنو دوستانو، د خبرونې په دې برخه کې د موضوع په تړاو مو عام خلک پوښتل دي چې اوریدو ته یې ستاسو پام را اړوم.
نوم یې حفیظ الله هوتک دی، د غزنی ولایت اوسیدونکی یم. بې اتفاقي څه ده ډېر ښه کار نه دی. کورنۍ کې او په جامعه کې ډېرې ستونزې مخته راوړي. که چېرته په یو کورنۍ کې بې اتفاقي او کورنۍ سره پاشل کېږي، نشي کولی چې خپل روزمره کارونه په ښه ډول سرته ورسوي.
نوم سید رحمان دی، د خوست ولایت اوسیدونکی یم. بې اتفاقي د ټولنې لپاره ښه خبره نه ده. نو زما نظر دا ده د ټولنې لپاره چې باید دوی بې اتفاقۍ څخه ځانونه وساتي، په یو اتفاق او اتحاد سره ژوند وکړي چې په دا کې مینه ده.
نوم کبیر جان دی، د خوست ولایت د تڼیو ولسوالۍ اوسیدونکی یم. بې اتفاقي خو ډېر بد مرض دی نن سبا په ټولنه کې، ځکه په یوه کور کې چې بې اتفاقي وي هغه کې قسم قسم جنجالونه پیدا کیږي. بې اتفاقۍ سره بیخي کور چې دی کور خرابیږي، ماشومانو تربیه نه کیږي، تعلیم یې نه کیږي.
زاد الرحمن نومیږم د لغمان اوسیدونکو زه نجار ما او د کور کلی خبرونه د ازادي راډیو نورم او دوستان ټول وری
عزتمندو اوریدونکو دا چې څنګه په کورنۍ کې اتفاق او اتحاد راولو او د بې اتفاقۍ بد پایلې کورنۍ او ټولنې ته څه دي دا او دې ته ورته پوښتنې زموږ همکارې مریم توخی د ښوونې او روزنې د پوهنتون د ټولنپوهنې د پوهنځي استاد ډاکټر امید افغان څخه په یوې مرکه کې کړي چې اوریدو ته یې ستاسې پام را اړوم. په پیل کې استاد پوښتنه مطرح کو چې په دې وروستیو کې په کورنیو کې بې اتفاقي ډېره لیدل کېږي، عامل به څه وي استاد؟
عمده لاملونه زه غواړم چې اشاره کړم. یو ټولنیز بې تفاوتي ده چې د موږ او تاسو په ټولنه کې منځته راغلې ده، او دا په کورنۍ کې هم لیدل کېږي. مثلا یو ځوان څه کوي، یو انجلۍ څه کوي، څه غوندي څه نه غوندي، مثلا د یو بل ته اصلا موږ ځواب نه ورکوو. او بل عامل دا ده چې د دوه نسلو کې، مثلا زوړ نسل او ځوان نسل کې، یو فاصله منځته راغلې او په مختلفو ټولونه کې هم د فاصله البته منطقي فاصله ده، اما دوی لدیغه تفاوت دغه توپیروس که خبر ندی چې د ما مثلا پلار په یو ټکنالوژي په یو اثر کې ژوند کړه، او د ما مثلا د لورکه یا زوی می مثلا په بل ټکنالوژي او اثر کې رالوی شوی ده، او حتما دوی مثلا مختلف نیازونه لري، مختلف خاص لري. دا باعث دی کیږي چې دوی یو بل سره دغه فکر او دغه اندیشي او د شیان د دوی ټکر کیږي، او دا باعث دی بی اتفاقی کیږي. د منګه د اصلي د ارزشی نظام پوسید هغه ګډوډواله ده، هم باعث دی شوی ده چې ورورو منګه د سی یو منطقي هنجاري نظام نه لرو چې هر چیز ته یو بیل غول رو په هغه باندې منګه تاسو د خپل کرن ورن مخته بوزو. بل د منګه تاسو د کورنۍ جوړښت لوی جوړښت ده، درته کاکا سودن کاکا ژوند لري، مثلا امگان ژوند لري، او دوی باعث دی کیږي چې مثلا فکر وکړي چې دا زخ مثلا په عنوان کاکا صلاحیت لرم چې مثلا یو خبر او کما نو دغه غټواله د کورنۍ د جوړښت په افغانستان کې هم به از دی کیږي چې اوسه بی اتفاقی مې سره شي. او مهم دا ده چې موږ د خپل کوم نقش چې د کوم رول چې د کوم وظیفه چې د په مناسب شیوي سره موږ مد نظر نه دنیول کپلاریو کموریو که خوریو که وروریو که د خپل وظیفه او په دول چې مثلا په کورنۍ کې د موږ دنده چی شه ده، د ما وظیفه چی شه ده، او زه به ځای مداخله باید ونه کوم، نور ارزښتو ته زه باید احترام قائل شم. نو دا احترام نه قیدل، دا مثلا د خپل دند نه پیژندل عمده او اساسي عاملونه دي چې په کورنۍ باندې او په بی اتفاقی باندې اثر اچوي.
استاد اقتصادي ستونزې څومره د بی اتفاقی عامل ګرځیدل شي په کورنۍ کې؟
زه ډیر وایم چې دا مستقیم عامل نشي کېدای، ولې چې ډیر خې مثلا موږ تاسو بی وزل کورنۍ هم لرو چې د ماحول او چاپیریال کورنۍ ډیر خاصه او ډیر انساني ساتل ده، دا یو محرک کېدای شي چې مثلا یو تحریک کړي د بی اتفاقی، اما مستقیم اثر نه اچي.
خغل استاد د بی اتفاقی بد اغیز په کورنۍ باندې او په ټولنه باندې پڅوي
ډیر تاسو ګورئ چې اوله خدای کوم بی اتفاقی چې مثلا په کورنۍ کې راځي د کورنۍ جوړښت بدلون مومي،